کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې واره.
طالبانو د قندهار د ولایت په دوه ولسوالیو کې پرامنیتی پوستو باندې ډلیزه حمله کړې. جمهور رئیس ټرمپ په مانیلا کې د آسیان د مشرانو په لی غونډه کې ګډون ونه کړ، او د ایران په تباه کوونکې زلزلې کې د وژل شوو کسانو په یاد ملي ماتم اعلان شوی دی.
د ایشیا فاونډیشن تازه سروي خي چې افغانان د پخوانه اوس آینده ته زیات خوشبیندي.
فیصدی د هغو خلکو چې وای ملک په سم لوري روان ده، د هغه فیصدی لوړه سوي 30% ته رسیدلې ده.
نن دویم ورځ ده چې په کونړ کې د پاکستان سره په پوله باندې د توغندیو بریدونه ادامه لري.
در منزل مرمی البته د مختلف سلاح و توپونه دي او په همدا شکل مزایل دي چې دا مرمی راغلي دي.
او په افغانستان کې د انانوی لوی جرګې د رابللو په موضوع د پخوانی لوی جرګې د غړي شاهزاده مسعود سره لږ وروسته مرکه لرو. خو اوس سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه وایي.
د قندهار ولایتي چارواکي وایي چې تیره شپه د میوند او ژړې په ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو باندې طالبانو ډلهیز بریدونه وکړل چې له امله یې دواړو خواو ته درنه مرجوبله اوښتې ده. د امنیې قوماندانۍ ویان هلال احمد هلال امریکا غږ ته وویل طالبان لا تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کونړ د ولایت په څو سرحدي ولسوالیو باندې د پاکستانی قواو د بریدونو په تعقیب امنیتي قواو او ملي پوست د تیارسۍ امر شوی دی. د کونړ امنیه قماندان جمعه ګل همت امریکا غږ ته وویل چې د تېرې شپې نه په شلتن ولسوالۍ کې له دولتي ودانیو سره نږدې د پاکستانی قواو مرمۍ لګېدلې دي. هغه وویل
د ولسوالۍ پر انګړ باندې هم د څو توغندۍ په نږدېوال کې ثابت کړی دی چې په مجموع کې د سرحدي ولسوالۍ در منزل مرمۍ البته د مختلف سلاح و توپونه دي او په همدا شکل مزایل دي چې دا مرمۍ راغلي دي.
ځینې خلک وایي چې د پاکستاني قواو بریدونو ډېر په تنګ کړي دي او له مجبورۍ نه خپلې کړې تړلې دي. وی حکومتي منبع امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان پوز اخوا په سیمو کې په هدفونو باندې ځوابي ډزې کړې دي. د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز ویان ادعا وکړه چې د کونړ د ولایت نه په باجوړ کې د پاکستاني قوه په هدفونو باندې حمله شوې ده. د ویان په قول په یو ټرورستي برید کې د پاکستان دوه عسکر وژل شوي او د پاکستان د پوز د ویان په وینا 12 وسلوال هم په ځوابي ډزو کې وژل شو. د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له امریکایي چارواکو سره د خبرو په خاطر واشنگټن ډي سي ته رسیدلی. اجرایه ریاست په یو مطبوعاتي بیان کې ویلي چې عبدالله با د کانګرس له غړو سره د افغانستان د اوسني وضعیت او د ملي والي د حکومت د ستونزو په باب وغږیږي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د یو دولتي هیئت په مشرۍ له کابل نه کاناډا ته سفر کړی او د کاناډا له لوړو چارواکو سره د افغانستان د اوسنیو حالاتو باب خبرې کړې وې. تاسې زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ. په ایران کې نن د سه شنبې په ورځ د هغو خلکو په یاد رسمي ماتم اعلان شو چې د یک شنبې په ورځ د ایران او عراق له سرحد سره څیرمه په یوې تباه کوونکې زلزلې کې وژل شوي. زیبا خادم تاسو ته د خبریال کریس هناست رپورټ غټی کی دراوړی.
په دغې زلزلې کې چې د شپې شوې ده او قوت یې 8.3 درجې ښودل شوی دی، د ایرنا د خبري اژانس د رپورټ له قراره 1530 کسه وژل شوي دي، 2000 کسان زخمي شوي دي او 2000 کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي. جمهور رئیس حسن روحانی نن په کرمانشاه کې زلزله ځپلې سیمې سره پل زهاب ته ورغلی او له محلي خلکو سره یې د فوري مرستو ژمنه کړې ده. په عین وخت کې د عراق د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې زلزلې په عراقي کردستان کې 9 کسه وژلي دي او 1500 کسان یې زخمي کړي دي. دا زلزله دومره قوي وه چې د امریکا د جیولوجیکي څیړنو د مرکز د راپورټ له قراره ټکانونه یې په اسرایلو او ترکیه کې هم محسوس شوي دي. په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان سیمې ته د خیمو، امبولانسونو او دواګانو په شمول عاجل مرستې لیږلې دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
خبرونه د واشنگټن ناوړی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د سه شنبې په ورځ په وروستۍ شیبه کې په مانیلا کې د جنوبي ختیځې آسیا د سازمان یا آسیان د مشرانو په لی غونډه کې له ګډون کولو نه ډډه وکړه. ټاکل شوی وه چې ټرمپ آسیا پاسفیک ته د خپل 12 ورځني سفر د پای ته رسېدو نه مخکې نن د سه شنبې په ورځ د فلیپین په پایتخت مانیلا کې د آسیان د 13 غړو هیوادونو د مشرانو په لی غونډه کې برخه واخلي. ټرمپ د مخکینی پروګرام برعکس نیم ساعت مخکې مستقیما د مانیلا د نینوی اکینو نړیوال هوایي ډګر ته ورغی او په خپله مخصوصه ایر فورس 1 الوتکه کې هیواد ته روان شو. توقع وه چې ټرمپ به د آسیان له مشرانو سره د امریکا او د دغه سیمه ییز سازمان د غړو هیوادونو سره د سوداګرۍ د پراختیا او د شمالي کوریا د بحران په باب په تفصیل وغږیږي. ټرمپ د امریکا او جنوبي لوېدیځې آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په باب په خپل الوتکه کې خبریالانو ته وویل:
We've explained that the United States is open for trade.
متحده ایالات له آسیایي هیوادونو او بل هر هیواد سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره چمتو دي، خو په دې شرط چې دغه سوداګري منصفانه او عادلانه وي. د ټرمپ په تقسیم الاوقات کې ورځ د دې لپاره اضافه شوې وه چې نوموړی وکولی شي په غونډه کې ګډون وکړي. کله چې ټرمپ د یکشنبې په ورځ مانیلا ته ورسېده، په زرګونو خلکو د امریکا د سفارت مخې ته غونډه وکړه او د هغه په خلاف شعارونه ورکړل. فلیپین چې د 50 کلونو پورې د امریکا مستعمره وه، متحده ایالات په سیمه کې خپل یو نږدې ستراتیژیکي انډیوال ګڼي. د امریکا د عدلیه وزارت اعلان وکړ چې په دې اړه غور کوي چې آیا مناسبه به وي او که نه چې په انتخاباتو کې د وروستۍ د لاسوهنو په ارتباط د پخوانی جمهوري د پخوانی خارجه وزیرې میرمن هیلری کلینټن او د ډیموکرات ګوند د لاسوهنو په باب هم تحقیقات وشي. په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند ځینو مشرانو دغه موضوع مطرح کړې ده او د عدلیې وزارت نه غواړي چې تحقیقات وکړي. د استازو د مجلس د قضایه چارو جرګه د دوشنبې په ورځ لوی څارنوال جیف سیشن ته یو لیک ولیږه. ګمان کېږي چې سیشن فدرال څارنوالانو ته هدایت ورکړی چې دغه موضوع په باب غور وکړي. لوی څارنوال نن د شنبې په ورځ د اساسو د مجلس د قضایي چارو د جرګګۍ په مخ کې حاضریږي او د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. جمهور رئیس ټرمپ د اف بی آی د پخواني رئیس رابرټ مولر په مشرۍ د تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او د ټرمپ له ملګرو سره د پټو اړیکو په باب د روانو تحقیقاتو غندنه کړې ده او څو ځلې غوښتنه کړې وه چې د میرمن کلینټن او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب دې هم تحقیقات وشي. د امریکا په پوهنتونونو کې سکال د خارجي محصلینو شمیر له حده زیات شوی دی. دا وخت په مختلفو امریکایي پوهنتونونو کې 1.8 میلیون خارجیان درس لولي. تیر هفته د سعودي عربستان د ولایت شاهزاده محمد بن سلمان لخوا د 11 شاهزادګانو په شمول د 1 شمېر بانفوذو سعودیانو له لیدلو وروسته په نړیواله کچه دغه هیواد د سیاسي ثبات او استقرار په باب پوښتنې راپورته شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دغه وزارت 4 منصوبین د فساد او غبن په جرم په اعدام او سلګونو نور د حبس په مختلفو موضوع محکوم شوی دي. آیو تازه سروې چې د آسیا فاونډیشن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شاوخوا 10,000 افغانانو سره د خبرو ورسته کړې ښیي چې اکثر افغانان فکر کوي چې د هیواد چارې په سمه لور روانې دي. په سروې کې خلکو د افغانستان د امنیت او اقتصاد په اړه پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي او ګڼ شمېر کسان ویلي که وسې ورسیږي نو بل کوم هیواد ته به ولاړ شي. د آسیا فاونډیشن دغه سروې د 2004 میلادي کال نه راشروع کړي او شاوخوا 94,000 افغانانو نه پوښتنې کړې دي چې ښځې، سړي او د مختلفو قومونو سره تعلق لرونکي افغانانو کې شامل وو. دا د دې سات خبرونه.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگټن د سټډیو نخبريږي. درنوریدونکو تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل یو تازه سروې چې د ایجیا فاونډیشن لخوا شوې ده په افغانستان کې په سلور د شولایتونو کې شاوخوا سلور زرو افغانانو سره خبرې شوې دي، مرکې شوې دي. د غین روسته د سروې خپل نتیجه خبرې وایي چې اکثر افغانان فکر کوي چې د هواد چارې په سم لوري روانې دي. په دې باره کې ګل رحیم ګل ساروان د کابل نمنګ ته رپورت راکړی دی.
د ایشیا فاونډیشن د سګنی کانسر وی خی چې 2.8 په سلو کې افغانان فکر کوي چې هیواد په سم لوري روان دی او پاینده ډاډمن دي. له 2013 کال راهیسې د دې بنسټ د سرویګانو له مخې په سګنی کال کې پاینده د افغانانو ښه باور تر ټولو نورو کلونو زیات دی. تیر کال 9.3 په سلو کې افغانان آینده ته هیله من وو. د سګ او تیر کال توپیر 3.5 په سلو کې دی. تیر کال 15% په سلو کې افغانان بې باوره او سږ کال بیا 18% په سلو کې پاینده بې باوره دي. په دې سروې کې له 1000 مرکشو سره مرکې شوې. د ټول عمرونو له 300 کلونو زیاتو 50% سړو او 50% ښځو په دې سروې کې برخه اخیستې. 40% ښار میشتي او 90% په سلو کې کلی میشتي د سروې مرکه شوې دي. سروې په جولای کې شوې. د سروې له مخې 30% په سلو کې پښتانه، 90% په سلو کې تاجک، 80% په سلو کې هزارګان آینده ته هیله من دي. یوازې ازبکان تیر کال 90% په سلو کې هیله من و، خو سږ کال 25% په سلو کې ازبکان آینده ته خوشبین دي.
تشویش په عین حال کې موجود ده. د بیکاری، اقتصادي وضعیت او د نامنۍ په ټوله کې، لیکن بیا هم کله پوښتنه کوو د ملک د مسیر په مورد کې چې خلک فکر کوي دا ملک په ښه سمت روان ده که په غلط، یو 4% د پروسه کال په پرتله فیصدي د هغو خلکو چې وایي ملک په سم لوري روان ده یا دغه حالات په سمېدو دي دغه فیصدي لوړه سوې 3.5% ته رسیدلې ده.
د ایشیا فاونډیشن دا سروې په داسې حال کې په سګنی کال کې د خلکو باور پر آینده زیات ښیي چې لا هم افغانان ناامني تر ټولو لوی ګواښ بولي. سروی لا هم نامنی تر ټولو لوی ګواښ بولي. سروی وړاندې کاږي چې د ناهیلۍ لوی لامل نامنی اقتصادي ننګونې او ناکامه حکومت ولی ده. سروی کې په امنیت، اقتصاد، حکومت ولی یا عامه خدمتونو، ټاکنو، رسنیو، د ښځو په ستونزو او کډوالۍ د عامو افغانانو نظرونه راغونډ شوي. سروی لا هم وایي چې طالبان د خلکو په منځ کې محبوبیت له لاسه ورکړی. د سروې له مخې یوازې 15% کې خلک طالبان سره خواخوږي لري، خو لس کاله وړاندې سروې 22% د محبوبیت طالبانو ته ښودلی و. عام خلک بیا د دې سروې په تړه منفي او مثبت نظرونه لري. ځینې انګیري چې وضعیت سم نه دی، ناامني ډېره ده او عام خلک په پراخه کچه له بیکاري سره مخ دي.
د تیرو کلونو نه دا اوس د افغانستان حکومت په صحیح لار روان دی.
چې د امنیت مخته ورشي موږ پرده یو سوال نه خلاص شو، موږ افغانستان چې پرمختګ کړی په هر څه برخه کې.
امنیت خو والا نه، امنیت ښه شوی دی دوه کلو کې او نه کوم داسې اقتصادي پرمختګونه رامنځته شوی دی چې موږ وایو چې اقتصادي پرمختګ لري د افغانستان او دا ټول مشکلات دي. نو
د ایشیا فاونډیشن په سروې کې دا هم راغلی چې د تیر کال په پرتله سږ کال امنیت ورځ تر بلې خرابیږي. د شخصي خوندیتوب په تړاو د خلکو ویره سږ کال د تیر کال په پرتله 9% لوړه شوې ده. دا بنسټ له 2004 کال راهیسې هر کال سروې کوي. شاوخوا 100,000 افغانانو نظرونه یې سره راغونډ کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. درنو اوریدونکو، د ایشیا فاونډیشن د سروې غټ ټکي مو واوریدل چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال د کابل نه رالیږلی. نن دلته په واشنگټن کې هم په همدې باره کې غونډه روانه ده. غونډه جوړه شوې ده او د امریکا غږ آشنا رادیو د دری خپرونې همکار میرویس رحماني صاحب دغه غونډې ته ورغلی دی. رحماني صاحب، ستړی مشئ. زه غواړم که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې غونډې په باره کې چې شروع ده، نه ده او څو غږیږي او دوی څه وایي. سروې خو نشر شوې ده په افغانستان کې. رحماني صاحب،
با تقدیم سلام خدمت شما همکار عزیز زیبا جان و شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. بله، قرار است که تا چند لحظه دیگر ساعت 10 به وقت واشنگتن 10 صبح نتایج سروی بنیاد آسیا یا ایشا فاندیشن به طور رسمی در واشنگتن پایتخت ایالات متحده نیز نشر شود.
بله.
قسمی که در گزارش شنیدیم یافتهای ما، میخوایم که اشاره کوچک روی یافتهای اصلی از این گزارش از این سروی داشته باشم. خوشبینی در این سروی یکی از یافته‌های عمده‌ای است که خوشبینی افغان‌ها در مورد آینده کشورشان در مقایسه با سال گذشته، یعنی سال 2016، اندک بیشتر شده. در سروی گذشته خوشبینی افغانا 29% نسبت به سرنوشت کشورشان بوده، اما امسال این فیصدی 33% افزایش یافته که تقریبا 4% افزایش نشان میده. بدبینی افغانا یعنی حدود 66% افغانا در سال گذشته نسبت به آینده کشورشان بدبین بودند و امید به آینده نداشتند، اما این فیصدی کاهش یافته به 61% کاهش یافته. اما آنچه نسبت به سال گذشته وضعیت بدتر نشان میده ای است که بیشتر افغان ها میخواهند از افغانستان مهاجرت کنند. در سال 2016 30% کسایی که در این سروه ازشان سوال شده بود میخواستن از افغانستان مهاجرت کنند، اما امسال یافته های سروه بنیاد آسیا نشان میده که 39% افغان ها میخواهند از افغانستان مهاجرت کنند اگر توانایی اقتصادی داشته باشند.
ډیره مننه میرویس رحمانی صاحب. یو بل خبره واغه دا چې ایجا فاونډیشن خو د خپل رپورت رسمي دلته نشر کی، آیا خبرنگاران او د مطبوعاتو خلک به هم وی سوال جواب هم کیږي کنه کیږي؟ نو د دې ټولو عمومي معلومات په اړه کې به بیا آینده کې بل خبرونه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي. څنګه
بیشه درست است؟ بله، آن قسمی که شما همکار عزیز گفتین از یک هدف اصلی برگزاری همین نشست همی است که این سروی یافتهاش به طور رسمی اعلان شود و خبرنگارهایی که در اینجا دعوت شده اگر کدام سوال می داشته باشن از کسایی که مسئول برگزاری این سروی هستن سوال کنه. می خواهم یک چیز دیگر اضافه کنم که در این سروی تبسم عکسی رئیس بخش سروی ایشا فاندیشن در افغانستان اشتراک خواهد کرد و دانیل فیلدمن نماینده ویژه سابق ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان نیز اشتراک خواهد کرد.
دیره من نه،
من کوشش خواهد کردم که در این مورد گزارش را تهیه کنم و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا را هم از بخش دری هم از بخش پشتو دعوت میکنم که منتظر از این گزارش باشم.
ډیر تشکر رحمانی صاحب. باور لرو چې هغه پښتنې چې اوریدونکو سره دی اتمن تاسو په زړه کې او په فکر کې ټول دی او پښتنه به وکړي کور ودان اوس دستي روسته در سره غږی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروي.
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن د استودیو نه خپریږي. یوې ښځې ویلي دي چې د میانمار یو شمیر پوځیانو پې جنسي تیری کړی دی او بیا یې اولاد د اور په لمبو کې سوځولی دی. په میانمار کې د روهینګا په اقلیت د پوځ د ظلمونو په باره کې وروسته رپورټ لرو، خو اوس راځو دې مسالې ته چې په قندهار کې د رپورټونو له قراره بیګا په جګړو کې 22 پولیس وژل شوي دي. د قندهار امنیتي چارواکو ویلي دي چې بیګا د دغه ولایت د میوند او ژړۍ د ولسوالیو او د هلمند ولایت ترمنځ په پرتو امنیتي پوستو باندې وسلوالو طالبانو بریدونه کړي دي چې له دې امله دواړو خواو ته درانه تلفات اوښتي دي. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورټ راکړی دی.
امنیتی چارواکي وایي چې په لوړ شمیر کې وسلوالو طالبانو د هلمند او کندهار ولایتونو پر ګډه پوله د څو پوسټو تر سکوت وروسته غوښتل چې د میوند ولسوالۍ د سکوت لپاره بریدونه وکړي چې دوی مخ ونیول. د کندهار د امنیت کمانډاني و ویان دوهم څارن متي الله هلال امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې تیر شپه 8 بجې وسلوالو طالبانو د میوند او جړی ولسوالۍ د امنیتي کمربند پر 15 پوسټو ډلې بریدونه وکړي چې د شپې تر 2 بجو پورې دوام درلودي. شاغل هلال وایي چې په دې جګړه کې 22 پولیس وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. د زیاته کړې چې سیمې ته د نورو سرتیرو پر رسیدلو سره افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخ ونیول چې د طالب وسلوالو د تنبولو په عملیاتو کې 45 وسلوال طالبان وژل شوي او تر 15 زیات نور ټپیان دي.
او چې څنګه سرویس څخه ځات او ځلسي او څنګه دې څخه ځات نور څه ځخنن شي دا موږ ته ځو کومه له جملې څخه موږ دوه نفر زره وفرتل شي دا څه دي او څنګه له نفر نور ځخنن شي دا یا د پوسټو ته موږ نور کومه چې ځو کومه رسیدلې دي دا واسمه د نړیوال څخه ورسته د میوند لوسالي پر امنیت کمانډاني باندې بریټ وکړي خو دا چې موږ نړیوال پولیسو د دې مخونه ولا او دې پرې نه شو دل
د میوند ولسوالۍ یو امنیتي سرچینې د نوم نشول په شرط بیا امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د تیر شپې د جګړو په ترڅ کې د میوند او ژړۍ ولسوالیو د امنیتي کمربند اته امنیتي پوستو هم سکوت وکړ چې و سیمې ته د تازه دم افغان سرتیرو پر رسیدلو سره د دوه اتو پوستو څخه یو شمیر بیرته ونیول شوې. وسلوالو طالبانو بیا د برید مسولیت په غاړه اخیستی او رسنوی ته ادعا کړی چې په دې بریدونو کې افغان سرتیرو ته غاړه مرجو بړاولې.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
نن دویم ورځ ده چې په کونړ کې د پاکستان سره په پوله د توغندیو بریدونه دوام لري او له دې امله لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو نه خوندي سیمو ته ورغلي دي. زبیع الله غازی موږ ته رپورټ راکړی دی.
د کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت وایي له بیګار رئیس پر ایشتل شو تازه مرمو کې ځینې د شلتن ولسوالۍ له ودانۍ سره نږدې ساحو کې لګېدلې دي.
په نژدېوالي کې ثابت کړی دی چې په منځدو په مجموع کې د سرحدي ولسوالۍ چې دانګام شلتن مروره خاص کونړ پکې شامل دی 302 فیر مرمۍ در منزل مرمۍ البته د مختلف سلاح او توپونه دي او په همداسې شکل میزایل دي چې دا مرمۍ راغلي دي.
د کونړ ډیورن کرخې ته پر څیرمه دغه ولسوالۍ لوړ مې ورځې راهیسې تازه توغندیز بریدونه پیل شوي چې بېګانه بلش په پکې د دانګام یو ځایي اوسیدونکي هم ټپي شوی و. د کونړ امنیت قومندان وایي لوړ پوړي مقامات پر دغو بریدونو خبر کړي او د ډیورن کرخې ته څیرمه ساحو کې ځواکونه تیار سوي دي.
موږ عام ته محمدګل رزه په کامل اطمینان د تواصل کمر ته ادات وسه یعنی زموږ ټول امنیت ځواکونه د الله تعالی په نصرت په 100% وزارت کې قرار لري او دشمن ته به غاښ ماتول کې جواب
شي. ځایي ولسی خلک وایي بریدونو په تنکړي او له مجبوري ورځې کړه کېدو تخپلې بسترې تړلې دي.
کلی بیرحمانه بریده د پاکستان د خوانه دا معلومیږي او دا دولس پری لري روستو ترخ کی پاتې کیږي دولس پری اته پری دولس پری لري دولس پری لري دولس پری لري نو هغه ډیر غټ ترخ دی تقریبا کیلو 2 کیلو ترخ دی پاتې کیږي دی نورو لزی
خوې وی حکومتي من بي امریکا غټول چې افغان ځواکونو د دغه بریدونو په خبرګون نن داغه په لوزینی سیمې موېشته چې سم دستي پر افغان غاړه بریدونه قلار شوې دي. د کونړ د والی ویان غنی مصمم وایي لسګونو کورنۍ له دغه بریدونو نخپل کړي اخستي او خوندي سیمو ته پخې استلې دي.
تر اوسه پوری چې معلومات من کرا غلي دي شولتن او د سوالي څخه تولیخ کورنۍ را کړې شوې دي او دغه کورنۍ ته د برسټو رسولو په خاطر باندې ولایت
د ډیورن کرخې لاغې غاړې نه پر کونړ د دغو بریدونو د لړۍ یوه لسیزه په پوره کېدو ده. خو لا یې هم افغان او پاکستاني چارواکي پر بندېدو نه دي موافق شوي. پاکستانو چارواکو وړاندې ویلو چې له افغان غاړې نه پرې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالي بریدونه کوي خو افغان حکومت دغه ادعا په کلکه رد کړې ده. زبیع الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
رنوریدونکو د رسیدلو رپورټونو له قراره د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي لوی جرګه د ملک د ټولو حالاتو د سمیدو لپاره بهترینه لار ده. همداشان په دې تیر چهارشنبه په کابل کې یو شمیر ځوانانو، قومي مشرانو او سپینګیرو هم په یوې غونډه کې برخه واخیسته او دا خبره وکړه چې انوی لوی جرګه کېدای شي د ملک د ټولو حالاتو د ښه کېدو لپاره بهترینه لار وي. منګه د افغانستان د پخواني جمهور رئیس علاقار شاهزاده مسعود صاحب سره لږ مخکې وغږېد چې هغه هم په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه. شاهزاده مسعود صاحب، غواړم ستاسې نظر واورم چې دغه لویه انوی جرګه څنګه د ملک د حالاتو د ښه کېدو لپاره بهترینه لاره ده. حال دا چې همدا اوس په افغانستان کې حکومت شته دی، هم پارلمان شته دی، نو انوی جرګه خو خپل شرایط لري چې څنګه دایرېدای شي. تاسې څنګه د دغسې یوې جرګې د جوړېدو کوشش کوئ او بهترینه لاره یې بولئ؟
بله، تاسو وګورئ د افغانستان موجوده حالاتو په کتو سره چې د افغانستان امنیتي وضعیت ورځ تر بلې ډېر زیات خرابېږي او په افغانستان کې د قانون حاکمیت متاسفانه نشته ده او جنگونه ورځ تر بلې زیاتېږي او په عین زمان کې د ملي نفاق لپاره ځینې کړۍ ډېر سخت کوشش کوي چې په افغانانو کې ملي نفاق راولي او په عین زمان کې تاسو پوهیږئ چې د امریکا متحده ایالاتو نوې ستراتیژي چې اعلان کړله د هغه د څېړلو لپاره چې ملت باید په اعتماد کې واخیستل شي. دا ټول ناخواله ته چې اوس افغانستان متاسفانه په یو بحراني حالت کې ده. د افغانستان په تاریخ کې چې افغانستان دغه سل بحراني حالات سره تړلی ده، نور د افغانستان ملي مشرانو یا حکومتونو دغه عنعنوي لویې جرګې راغوښتي دي چې موږ ښه بلګې هم لرو نور لحاظ په اوسنۍ شرایطو کې دغه ټولو ناخواله لپاره چون د افغانستان پخوانی ولسمشر هم دا پیشنهاد کړی وو او د دې ترڅنګ د افغانستان په مختلفو ولایتو کې په دې ارتباط د افغانستان قومي مشرانو ځوانانو مدني فعالانو لکه د تیر هفته چې په کابل کې دا لویه جلسه وشوله ټول دغه ناورین د حل لپاره دوزیز عنعنوي لویه جرګې ملاتړ کړی دی او په حکومت باندې غږ کړی چې حکومت باید دغه لویه جرګه را وغواړي نور موږ امیدوار یو چې حکومت هم دغه حقیقت رسېدلی وي چې ملت په اعتماد کې واخلي او ملت خپله ملي اراده تمثیل کړی شي نور دغه عنعنوي لویه جرګې په ملاتړ باندې به جرګه جوړه شي.
شهزاده مسعود صاحب، تاسو فکر کوئ چې د افغانستان حالات اوس دومره بحراني دي لکه مثلا پخوا چې به لویه جرګې راغوښتل کېدې، مثلا په ملک باندې به یو تعرض شو، تیری به وشو، د خارج نه ملي وحدت ته استقلال ته به خطر موجود و، نو بیا به لویه جرګې راغوښتل کېدې. اوس حالات هم داسې یو حال ته رسېدلي دي چې لویه جرګه باید راغوښتل شي، انعنوي لویه جرګه او حکومت باید راوغړي.
تاسو وګورئ دغه اوس حالات دغه سخکاري خدای دې داسې نه کوي چې اوس د غټو قدرتونو د سیمې د هیوادو د منطقې د هیوادو اوس یقینا افغانستان د تقابل مرکز ګرځېدلی ده. نور دا ویره ده چې خدای ما کړه په افغانستان دومره سوریه جوړه نه شي. دغه ټولو حالاتو ته چې دا ملي مسایل دي، ملي قضایاوي دي، دغه د حال لپاره موږ یوازینی تاریخي خنوخته چې لرو هغه عنعنوي لویه جرګه ده چې اوس اړتیا تر بل اړخ نه ډېره ضرور ده چې باید عنعنوي لویه جرګه راوغوښتل شي.
د جرګو په باره کې خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې مخالفتونه هم شته دي او جرګې د حل لارې نه بولي. فکر کوئ چې حکومت چې تاسو خواست کړی دی چې حکومت د لویه جرګه راوغواړي، هغه به په خپله چې موجود دی څنګه به لویه جرګه راغواړي؟
د غږ اول په ملي حکومت باندې کوو او د ملت غوښتنه هم دغه شی ده. یا که چیرې حکومت په دې کار کې ناغري وکړه یا ځینې خارجي کړی د دغه مخه نیسي، تاسو وګورئ خورجانې میرویس نیکه چې لویه جرګه راوغوښتله هغه پاچا نه و، هغه یو ملي مشر و په شهر صفا د زابل کې جرګه راوغوښتله. نور لحاظه موږ اول غږ په حکومت باندې کوو چې حکومت باید دغه جرګې د جوړېدو دپاره خپل تحصیلات برابر کړي.
ښه، نو دا خو حکومت دی، ملي مشر خو نه دی کنه. ملي مشر خو چې وي هغه خو ټول قوم مو خلک ورسره ولاړ وي. اوس خو تاسو په خپل ویلي چې په حکومت کې دغه ځنې کړی دی ملي نفاق د لپاره کوشش کوي، په داسې حال کې د ملي جرګې طرفداران به څوک په حکومت؟
نو د ملي جرګې طرفداران خو دلته لوی عظیم ملت پروت، 10 میلیون نفوس پروت دی، دا د ملت غوښتنه ده.
نو ملي جرګه چې راو غوښتل شي څه فیصله به وکړي، عملی کېدل څنګه؟
ملي اتحاد باندې به ښه کیږي، افغانان ټول سره متحد دي، متفق دي، د قانون په حاکمیت به غږیږي، د امریکا په نوې ستراتیژي باندې به خبرې کوي. دا لویه جرګه په دې معنا باندې نه ده چې حکومتونه راچپه کړي، فقط د افغانستان په ملي قضایاو باندې به تصمیم نیسي او خپل ملي اراده به تمثیل کړي.
ستاسو خپل نظر څه دی دغه ستراتیژي په باره کې؟ امریکا او افغانستان خو
زما په شخصي اند باندې په دغه ستراتیژي کې هغه هم نقطه چې واغه دا و چې په موږ په ګاونډي و چې څلور لسیزې کې په افغانستان کې مداخله کوي، په هغه به زیات فشار راوستل شي. او متاسفانه تاسو ویل چې په دغه دوه درې ورځو کې بیا د امریکا متحده ایالاتو $100 میلیون د پاکستان سره کومک وکړه، نو خلک لیا هم پسې ناهیلي کړل. موږ امیدوار یو چې په دغه نوې ستراتیژي کې د سولې او د ثبات او د امنیت پر اوسلو کې د سولې په هغه مسله باندې باید ډیر کار وشي، نه د جنگ د لارې، ځکه ولس کله موږ دا جنگ ولیده چې ورځ تر بلې زیاتېږي او د خاتمې لاره ورته پیدا نه شوه. بهترینه لاره دا ده چې باید په سولې باندې په ستراتیژي کې ډیر فوکس وشي.
ډیره زیاته مننه شهزاده مسعود صاحب، کور مو ودان. اوس به وګورو چې نن د خزو په خپرونه کې رڼا خپرونه کې څه مطالب لرو. رڼا غورزنګ دورانی نن پروګرام چلی، موضوع څه ده رڼا غورزنګ دورانی؟
بالکل خورې، د خزو په وړاندې تاوتریخوالی او په لارو کوڅو کې د هغوی د ازارو اذیت په هکله مو خپرونه ځانګړې کړې.
ډیره مننه، تشکر.
د څو مهمو خبرونو غټه کې د رويټرز د خبري اژانس د ریپورت لمخې د زمباوي د پاوست ټانکونو نن د سه‌شنبه په ورځ د هیواد د پایتخت حراري په لوري د حرکت په حال کې لیدل شوې دي. عین شاهدانو ویل چې د زمباوي د پاوست عمومي قماندان د دوشنبه په ورځ غوښ کړو چې د برطرفه شوي چې د جمهور رئیس د برطرفه شوي مرستیال ایمرسن مناګوا طرفداران په زور له مهمو دولتي پوستونو لرې کړي. د قندهار امنیتی چارواکي وایي چې تیر شپه د میوند او ژړې په ولسوالیو کې طالبانو ډلې حمله کړې ده. دواړو خواوو ته درنه مرچوبله اوښتې ده. او د کونړ ولایت په څو سرحدي ولسوالیو باندې د پاکستاني قواوو د بریدونو په تعقیب امنیتي قواوو ته د تیارسۍ امر شوی دی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لږ وروسته موږ د رڼا پروګرام لرو. په افغانستان کې د خزو په ارتباط په دې موضوع باندې غږیږو چې رپورټونه وایي په رسمي دوایرو کې دفترونو کې د خزو سره سم سلوک نه کیږي، ځورول کیږي او اذیت او آزار ورته رسیږي. نو د دې مخنیوی څنګه کیدی شي کولی شئ لږ وروسته خپرونې ته تیلیفون وکړئ. ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورئ او خپل نظر څرګندوئ.